په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤول خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور سو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر 4 په کابل کې، د دایکنډي د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسیني د غبرګولي پر 3 او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولي پر 10 د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر 1000 متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 300 زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د ده په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حملې وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ دغې حملې د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدراعظم انتونی البانیزي د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي دا ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. ملګری ملتونه وایي چې بېلابېلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي دي. هغه افغانان چې په بېلابېلو دلایلو پاکستان ته اوړي، د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي.
زنان وایي په ډنډو په چلاخو سپین ږیري وایي په د ورځې په سوو انسانان کې بېرانېږي، زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د طالبانو په 3 ورځنۍ غونډه کې د ښځو پر نه ګډون انتقادونه سوي دي.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر زن
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
غزنی کې د پاسپورتونو اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او خلک وایي چې پاسپورت په اسانۍ نسی اخیستلی.
ما غوښتنه دا ده چې باید پاسپورت په بخش ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري، باید لاړ شي، مریضان لري.
کندز کې د ورشتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو.
پلس هاو کورونه هغه ویجاړ شوي دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ازبکستان په یوه کورواکې سیمه کې د ځایي اوسېدونکو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې تر 1000 زیات کسان ژوبل سوي. د خپرونې په 2 نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي چې بېلابېلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یوه چارواکي رامز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یونما سرپرست رامیز الکبروف یکشنبه مازیګر په خپل ټوټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوې، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، ډاډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ ور دمخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پیښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای سي.
د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسیدونکي مړه او له 3000 نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړې.
The emergency response.
درې میاستینه پلان پاسل کې د بیړنۍ مرستلو لپاره دی، خو ښکارا ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه سربناوي او ځینې نور چې په بیړنۍ ځوابونو کې نه دي.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې یې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو یې درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپناه نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غواړی است. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګونډي توب وکړي. شغلی کرزی وروسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان ترې یو لوی موټر لاندې واچوه او سای ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
پاکستان ته اوښتونکي افغانان شکایت لري چې د دواړو خواوو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولو سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پیښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه ته وویل چې ما ورته 15 شپې وکړې، پیسېم راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچوم. ټیلر ته چې ځان واچوم بس هغه لاړ، ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولې اخوا یو خبریال پلار و چې دماغي حالت یې ښه نه و. خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځان وژنه باندې خواشینی دی. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیا کې ویلی و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دجدی سره سره ظلم کوي، سره سره ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. زنان وهي په ډنډو په چلا خو زموږ سپین ژوري وي په دورځي په څو انسانانو کې بیرانی چې زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو اربیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکری لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط دی. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي،
تکلیفی ندی میگ تب دست را گرمه که میگ ماست نهی چه پاکستان تشوی نه پاکستان تا میگ ضرار رسیگی میگ خو مریضون خلکی سپینگیری پا پن وزر که دون تشریق مریض بود را مرکی
طالب چارواکو پا ترخم و سپین بولده که لعفغانان و سر دناور چلند راپورو پارده تا تبصیره نده کردی تا افغانستان لپاره دا پاکستان خاص استازی صادق خان هم دا ورستوی تحولاتو او پیخو پارده دا آزادی رادیو پختنه زواب نکرده
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سیمبولي ګډون هم نسوای کولی چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
خوشحال هستن که زنها در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي. په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
که دا خلاص نه شي اکثر مریضان داسې دي چې په افغانستان کې تداوي نه کېږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي ترڅو خپل ناروغان له هیواد د باندې د درملنې په مخه یوسي خو نه هیله ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت به بشته ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري که نور نه وي د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت ته بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ما از با مسئولین پاسپورت خاص مالی هست که
زده پاسپورت عملیات له مسئولین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي،
بخواهی که یک پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجی محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه متوضح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سمیوه سیمایزه مسئله د ازبکستان په یو کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوي. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړې ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شویو اصلاحاتو څخه باید دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختار جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې پر رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپریږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختار سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
که هم د طالبانو حکومت کابینه د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پریکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورکو سره ناراجستره سم کارتونه شته کابل څخه راوړي په 300-350 افغانۍ باندې دلته بیا په 650-700 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجسترو سیم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپله له نامعلومو شمیرو ځورېدلې وایي دا چې ناراجستره سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي ځینو ته یې د مزاحمت لاره هم پرانیستې ده.
بار بار زنګونه کول کارت ما په هول چې تاسو زنګ م کوئ کورنۍ ستونزه پیښیږي، خو بیا یې هم زنګونه کول ترڅو زه یې دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د کابل اوسیدونکی نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلومې شمیرې ځورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغوی ورته وویل دا چې سیم کارت سپ نه دی ځکه یې دوی په اړه معلومات نه شي کولای.
هغوی ته مې وویل چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې راوښیاست یا دی راوښیاست سي څوک دا ولې داسې کوي. هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یوه زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت مه کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ مو نمبر درته بندوو. خو ولې نورې موږ ځکه نه ستور کولی، موقعیت نه پیدا کولی، موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه ستور ته ویلی دا سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترا له ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجسترو سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي.
بندول ډېر اسانه کار دی، کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم دی پالیسي نشته، یو باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي ناراجستره سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي او که یې مخه ونه نیول شي دا مو خلکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت په محل هم د ناراجستره سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه دا سیم کارتونه د سړکونو له غاړې نه دي ټول شوي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کروندګر وایي چې دوی اونۍ مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل سوي کښتونه یې لاندې کړي او زیانونه یې ور اړولي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچي ولسوالیو یو شمېر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی ترڅو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم، امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر 15 جبن بکه کې خټکی دواړي او نور سبزیجات کړلی وو او پرې 15 افغانۍ لګښت راغلی وو، خو زموږ ټول کښت سیلاب له منځه یووړ او 1 میلیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل، هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک یا 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید میگرفتم.
پر دې شپږ جریب ځمکې مې له 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه، خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال لمنې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تسلا کمپنی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې سو ډول څه باندې 245 زره موټر پلورلی چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی و هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمېر یې 241 زرو ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوي او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم 46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څیر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15 کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلون ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکه اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلا د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمېر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو 8 اونۍ فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسته راوړنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د انجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودي ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بندي دلته هم دي بند سي.
نوم مې عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرو سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه باید څه چې خوشې ورکړي. تون $15 باندې ورکړي چې تقریبا هغه هم په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهاني نرخ $3.50 فی ټون نه ډیر ده. او جالبه دا ده چې پاکستان صدراعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبانو ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي.
ما دغه پیغام نشر کی او تر ورپړو چارواکو ته ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزات پولیسوالی کې د تیزنی پاوزی کې خدیه نسته. دغه خدیه چې دی قطعا نسته، خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زایخت ځان د کانالات چې په لیم نه یو سیدونکو چې د باندې او د بابا سره درې دوکان نه و. دغه قانونونه د مالو ډاکو چې بیا کچیر جنگول عمله بمبار شو هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدینو خپل سنگر ګرځولي وو بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلی په کندهار کې دروالی پر ولاړ مو در هر کې پر کابل تکلې مو مشران نه ځغ نه دی ورېدلې شله کو دوه ورځې راغلي تاوان ماته رسیدلې دروسې مشران ځغ ورېدلې نه ځغ ورسیدلې درغه ځه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 22 11 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون نشراتي مسؤول خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر 24مه په کابل کې، د دایکنډي د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسینی د غبرګولی پر 3مه او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولی پر 3مه د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبری اجنس د راپور له مخې دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر 1000 متر مربع ساحه فعال سوی 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتی ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د دې په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم تیړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس ویلا وخت ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزه په باب څو ویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نو موړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره په کتنه کې وکړه. شغلی البانیزي ویل نوی پوځي مرسته به د شاوخوا 18 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلنسکي ویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وردی. نن به د کیمیا په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي.
دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کوي راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو دی سولیبلټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګه پکښې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژني د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلیدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلیدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلیدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلیدلو اندازه د حلیدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کیږي د سلو ګرام د سلو ګرام لروی اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره 204 ګرامه هم پکښې حلیدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلیدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګ ورواچوم حلیږي. خو که چیرې 10-18 ګرامه ورواچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کیږي. د حلیدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلیدلو وړ مواد وایي. نیمه حلیدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلټی په اوبو کې 0 ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیجي بوره ده مالګه ده دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 40 ګرام 10 ګرام هم ورواچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په 100 ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راډیو
مننه چې آزادۍ راډیو ته غوږیست. نن خونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به خونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چاته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سی راځي دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سی اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامې، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونساسو، سوډیم هم خونساسو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسو د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چې شی وو فلزات و غیر فلزات، په اشتراکي اړیکه کې چې دي غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت یږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تیور کوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې یږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت یږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرډ الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره یږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي چې د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدل ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا څه شي ده؟ H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا څه شي ده؟ سوډیم کلورایډ، سوډیم او کلورین سره یو ځای شوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C5H12O5 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جالي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزره اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.